سلام په کابل کې لاس بجې شوې په رواني وسط کې به د مثلث اوومې ورځې خپرونې واورئ خو تر هغه مخکې خبرونه د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته اخراج کړای شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې یوه میاشت کې 2500 افغانانو تر څنګ 350 نور زنداني افغانان د پاکستان له بېلابېلو زندانونو هم تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته رسېدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له ثبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوي. د طالبانو حکومت ویلي تر اوسه 300,000 ډېر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ډله ییز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یوه اطلاع کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سیندي حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سیندي حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سالیوان په تایلنډ کې له وانګي سره د خبرو پر مهال لاغه غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران پلوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر اهدافو هم بریدونه کړي دي. وروسته له هغې چې اسرائیل د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این آر ډبلیو ای ځینې کارکوونکي پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې دوامې په حملې کې دخیلو بلل ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلنډ، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لیزارد نیویلی له هغو کسانو سره به حساب کتاب کېږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ژمنه کړې چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په بابا فوري او اړخیزه بیا کتنه وشي. د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس توندلارې ډلې کار بلل شوی 1200 کسان ووژل شول او 240 نور یرغمل شول. وروسته اسرائیل په غزې تړنګه کې هوایي او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې ولې بندې شي؟ دا مسئله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 23مه له لسورزنی ځنډ وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیټي لارې پرانستې. پاکستان ویلي دی چې موټروانان باید ویزې او پاسپورټونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مارچ تر 1 باید دا ډرایوران ویزې او پاسپورټونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي د سنبالولو تګلارې اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان دورته تلل راتلل. د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې اسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 تنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یوه کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسږ کال په تورخم کې د نشتې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو رابعده میاشت چې د تورخم دروازه بنده کړه، ورسره د غلام خان، خرلاچو، انګور اډې لارې هم بندې کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د یوې ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورټ اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. رابشم د خپرونې میلمته محمد نبی افغان، افغان سوداګر له کابل د اسکایپ لر را سره د خپرونې ته افغان صاحب شراغلی. که لومړی دا پوښتنه وکم، د دې لاره سه بیرته پرانستل سوه، بشپړه پرانستل سوې ده که نه لا هم ستونزې شته؟
مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسې ته، اورېدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده او تاسې په مقدمه کې وویل، د امارات له راتګ سره ډېر دغه انګېرل کېدل، موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان به تجارتي اړیکې مخ په ښه کېدو سي او ښې خواته به لاړې سي. مخکې له دې په دې تېرو شلو کلو کې، خصوصا په هغه تېرو اخرو لسو دولسو کلو کې، د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورځ تر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات له راتګ سره موږ دغه احساس کاوه چې انشاءالله حالات به ښه سي، وضعیت به ښه سي، اړیکې به ښه سي، اما اوس یې ورته ګورو ورځ تر بلې له هغې هم بتر خواته روانې دي. چې دا د دواړو په تاوان ده، او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډېر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي که هغه په هر بخش کې، موږ د کلتوري دي، موږ د ژبې دي، موږ له دوی سره ډېر مشترکات دي، او موږ د ډېرې مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لومړی موږ وی دی موږ بې له دوی نه شو اوسېدی او دوی بې له موږ نه شي اوسېدلی. دا اوسنی وضعیت ان دلته دغه پالیسیانې نیګې منفي روانې دي، او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسي منفي ول، او د دې هغه بعضې مسؤلین چې دي هر څوک چې راځي له زوره کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نوه د دوی د اثر لاندې وساتي. اما دا ثابته شوې ده چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډېر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب، ستونزو مشکلاتو ته به راسو. تاسو دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو څرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت دی چې لا دروازه نه ده پرانیستل شوې، د تورخم دروازه.
مالم را چولې دغه الوګان دي، کچالان بره وړو کابل خواته، او خراب شوي ټوله خرابېږي. لمر تر پاړ بیا پروته، لمر ته ولاړ دي، او ستونزه ټوله ګاډو ته. اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د ګیټ حسابو کې دا پروټو ګاډي، دا سبزي ګاډي، دا نور خدا خوشي کی بغیر نه بعد بیا یو ټیم ورکي. مثال تاریخ دی ولیکل په دې ټیم باندې دا ګاډي مثال بند سي، او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه مې دا میان راچولې دي، او دا راغلي چینا نه دي، او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي. اوس هم شاته وګوره، جنریټر ایسي چالانه ده خو مال نه کور کیږي، او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسي، او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي، او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړ یو. دا به څنګه شي؟ او زمونږ نالته ویزې غواړي، ویزې مونږ سره شته نه، او دلته په 15 ورځې کې ویزې لګیږي نه، او مونږ به پاس مال دا 4 کروڑ روپو مال په دې کې شته، او دا که به 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي؟ 4 کروڑ روپو دا مال دی، او درې لارې مې رسته ولاړ دي. 4 کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت. څه فکر کوئ چې تاسو خو به له هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ، څه وایئ چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
اول ته داسې ده چې د اوسنی حکومت چې کوم حاکم د هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. دغه اوسنۍ کومې اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنې یو جانبه پرېکړې دي، ډېر دغسې د دیکتاتوري پرېکړې دي چې دوی وکړلې. او په دې اوسو کې چې دغه کوم بندر بند سو تر ډېره حده د سید تاجران دي، موږ افغانان دي، ځکه په دې سرحد باندې چې دغه کوم تجارت کېږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي، خو دوی هم مستقیمن او غیر مستقیمن د دې اثرات په دوی باندې پرېوځي. اوسو کې چې دغه کوم سرحد بند سو د دوی لپاره ضرورت و، د پیازو ډېر ضرورت و چې له منځنۍ اسیا نه له قزاقستان او ازبکستان نه دوی ته ورتلل چې هغه ډېر ایسار ول او بېرته لا خوانه د کینو یا د مالټې موسم و، د دوی مالټې مرکزی آسیا ته تللې چې هغه ډېرې خراب سولې او کیلې ډېرې خراب سولې، ډېر نقصانات یې ورسول. هغه که اخوا ته که دې خوا ته موږ افغاني تجاران او پاکستاني تجاران موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت دغه کوم تجارت چې روان ده که څومره موږ ته تاوان رسېږي دغومره دوی ته هم رسېږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی، زه په خپله د یو افغان په یو تاجر په حیث او په دې لاره کې دغه ترانسپورت چې ده دا ډېر د موږ د خلکو ده او د دې یعنې د افغانستان دا ترانسپورت هم د موږ مربوط ده. موږ یو د انسجام شورا لرو چې د هغه زه معاون یم، نو تر ډېره حده دا ترانسپورت یې تجارت یې په دې کې موږ مستقیمن ښکېل یو، راته معلومېږي چې نقصان په کوم ځای کې ده، مشکلات په کوم ځای کې دي، تکلیفونه له کوم ځای نه جوړېږي، هیا څه شي دي. دلته له زړه نه څوک کار نه کوي، چا کار نه ده کړی، خو څه نه خواته مشکلات دغه ډېر دي. موږ افغانان دا تاجران چې ځي، موږ په دې تېرو شلو کلو کې صحیح ده په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب و چې موټر براوا وختل، تجارانو نه به باج اخیستل کېده، رشوت به اخیستل کېده، اما اوس هغه ختم سو. اخوا ته اوس چې وراوړې خالص له پېښوره تر د تورخمو تر پېښوره پورې تقریبا موږ له یو موټر نه شلو نه زرو نه تر 15,000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي. چا پاټکونه اچولي دي، چا چک پوینټونه اچولي دي، دغسې په بولده کې خالص له سرحده چې دي موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15,000 هلته ترې لګېږي.
افغان صاحب وبخښئ، دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب وبخښئ، دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس یې اخلي؟
دا دغه هلته مسؤولین اخلي، پولیس یې اخلي. هغه دغه یعنی که یو چا تلاشي لپاره چک پوینټ اچولی داسې تلاشي کوي، هغه له موټرو نه له غټو موټرو نه پیسې اخلي. که چا دې د تلاشي په نوم اخلي، څوک یې د تلاشي په نوم اخلي، څوک یې د ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نومونه دي. هغه هلته د هغه مسؤولینو سره شریکانې ټولې غیر قانوني پیسې دي. داسې په مقابل کې خدمات یو شی نشته چې موږ ووایو چې دا قانوني دي. او داسې دغه تجارت دي، موږ ډېر هم پخوام شي بر صاحب ډېرې غوښتنې ترې کړې دي. اصلا دې تجارت ته د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی. موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کښېني، دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کړي. دغه وسې تورخم کوم واسو یعنې دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوز کړي، ځکه د موږ تجاران دې ته دا غسول چې اوس یې دا په زړه واخیستله چې دغه تورو دروازه هر ټیم بندېدلی شي او د ډېر وخت لپاره بندېدلی شي، نو دومره رس خلک نه اخلي، ځکه دغه د تورخم اوسنۍ بندېدل دا خلک نا امید کړل، تجاران نا امید کړل. هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خواو ته واوړي او بدیلو خواو ته فکر وکړي، بدیلو خواو باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پورې اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړله، داسې راپورونه دي چې پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر 1 په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب په دې موضوع ما ډېر کار کړی دی. یو خو داسې داسې موږ دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسې خبر یې چې ډېر مشکلات دي. او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. دریم په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نه چې دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه چې بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي بیا نسو کولی بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو رسک کرا ده نو هغه ډارېږي هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي و موږ یو د هغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر حداقل د یو پنځو لسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزا څلیری ساعته کې یا په اته څلوېښت ساعته کې ورکوي دوی ته به ستونزې نه جوړېږي. یا همدغسې غوښتنه ترې کړې ده چې موږ چې د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي تر هغو موږ اطمیناني واوسېږو. دوی هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو. اما موږ چې ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نسو ورتللی په دې لاره کې دومره ګټه نشته دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټر باندې راجک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته سی ورکی یادې ورځي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزا راکړه ځکه د دوی پوهې کې اکثره وخت مشکلات ستونزې نو دا هغه موضوع دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې د دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب په همدې برخه کې بله پوښتنه هم لرم خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستاني سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډېر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولسته د دې ضرر دی د دې هغه اړه ولسته لا ډېر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و هلته به دغه سیمینارونه وو حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسؤلین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته خپلو چارواکو ته چې په دې کې موږ ته زیان ډېر دی ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډېر زیات خلک د هغې ژوند د هغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دي د هغوی هغه روزمره ژوند دغه عواید دغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي. دا که تړل کېږي د هغوی هغه روزمره هغه اچوي دیاړي هغې ودرېږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وځپي ځکه چې هغې باندې هغې ملاحظات لري هغې وایي چې دی یا وفادار نه دي وطن ته او یا څنګه که څه هم په بیان کې به نه وایي. دې غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته دي خلک دا ځپل کېږي نو دواړو خوانه په دغه ولسونو یو جبر روان دی.
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واورید. تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي د دې ځواب تاسو ته پاکستاني لوري درکړی
د څه ده چې دا دواړو ملکونو خبرې دي موږ چې هغه کوم ارتباطات نیولې دي دوی وایي چې په لګیا یو خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي دواړو ملکونو باید په دې باندې خبرې
وبخښي د سوداګریو د ګډو خونو للارې دا مشکل نه سیال کړي دا خو تجارتي مسله ده.
نه دا که دسې ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه چې یو اطمینان نه یي حاصل د موږ موټروانان دې ته زړه نه ښه کوي نه یې سې ښه کولی هغه وایي ډارېږي چې سبا یې راباندې بندوي هغه تجارتي خونې کومې چې دي دواړو ملکو هغه دومره صلاحیت نه لري هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولی شي چې په دوی سره دوی ته ووایي چې دغه موضوع ورته کنفرمه کړي. نو هغه موږ له دوی سره پخوا یو قرارداد لاره دي افټا په نوم چې هغه کې له ډېره وخته هغه ختم شوی ده او دغسې پاتې ده چې په هغه کې لیکل یو چې هغه دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي په هغه کې د مالک نوم لیکلی د موټروان او د کنډکټر دغه څلور واړه کسه درې واړه کسه کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټ لاړه وراسي. نو موږ بیرته دغسې یوه لاره غواړو چې موږ د بیا د سیستم له لارې بند نسو یا مجبور نسو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو دغه ورکړي ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنې ځان دې ورته د هغه کې جوړ کړي نه هلته وایي چې نسو کولی که نسو ورځې مخکې هته دغه افشه نیم کار څولی سي که دواړه موټره په سرحدو کې سره خالي سي یا نو دا داسې دي یو تخنیکی پاس ته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا دغه هلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندیږي دا یو دم بنده چې بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي. یعنې د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله، اما سرحدونه یې سره بند نه شول. دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي، سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړې وي که هر حالت وي، حد اقل سبزه وي او هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه شي. هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده، او دوی خپله له وسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده. دوی هر وخت دا بندېدلی شي، او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه رسک نه شي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره دي، موږ تقریبا لس فیصده سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وجه بندېدلی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لس ورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسؤول خانجان علي کوچي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی الکوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $200,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د الکوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېیمه څلورمه ورځ ده وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښتی، خو د دې ته اشاره وکړله چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو هغه لرئ ارقام لرئ سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښتی؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول، چې دغه په دغه آخري ورځ ول چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره وعده وکړه چې کچیرې دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابیږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کړو په کم محصول او دلته یې خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلي دي هغه هلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترېډا کې دي. یعنې مخکې له هغې چې کله ګیټ بند شو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسېدل. نو دغسې هر شی کې یاس کوي یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وې، خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لس ورځې، یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته د یوې خواته او 1,500 بلې خواته ودرېدل. دغسې په خړلیسویو کې غلام خان کې یعنې په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه سي حتی د موږ دغسې هغه له خپل نظره 1,500,000 پورې افغانۍ د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لسو ورځو کې تاوان وکړ. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده، د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي. که دې خواته دي یا هلته پاکستانی تاجري ندیجی مال ورلیږي یا لغه جا هلته پاکستانی تاجر دلته رالیږي، نو دا ورځ تر بلې دا زیاتیږي. او دغه اوسنۍ اخرنۍ جټکه دغسې وله دغسې انګیرل کېدل چې حتی له انتخاباتو پورې دا ګیټ نه خلاصېږي، خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او د خلکو زړه یې پوره ورمات.
افغان صاحب وبخښئ تاسو بدیلې لارې وویل، آیا افغان سوداګر بدیلې لارې لري؟
داسې داسې موږ څو بخش لرو، یو خو ترانزیر ده، په ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو، خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو، ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي، هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیمن او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته، خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دې موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی کړو، ښه پروسس کړو، د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو، ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته تګ راتګ، او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نسته. نو دا هغه موضوعات دي، هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نسو رسېدلی او زر نسو ورتللی. پاکستان دی موږ لپاره، پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده. بل دغسې موږ د پاکستان له لارې واګه ته خپل توکي هندوستان ته لېږدوو، تقریبا 900 میلیونه په شاوخوا کې دي موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو، دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم، د هغه افغانستان و د هغه ملت و که چیرې خبره نوره سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي، بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي، دغه هلته دي که کېږي ودي سي که نه بالکل دې نه کېږي. بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بعد یې موږ بدیل پیدا کولای شو، بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
بدیل پوښتنه بیا هم کوم، خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو. دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي، پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي، په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثبات او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب که بېرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو، شام صاحب خو دا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات شي، دا یې د خبره ده. که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په 1 باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کړي او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر 1 پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه، بلې خواته مخه اړولی سي؟
شیبر صاحب انشاءالله واخسته موږ هغه توکي، هغه ترانزیټي توکي چې دي موږ د کراچۍ له لارې راتلل، په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه چې بدیل باندې راوړئ، چې هغه د د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره، موږ هغه لاره پې غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسېږي، او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخشئ، دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان، دا په دې تېرو 10 کلونو کې 20 کلونو کې بیا بیا تجربه سو، بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه، نو بیا هم ولې باور پرې وکړي؟
دلته دلته دې چې دا بيخي په باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد موارد درته ویلې چې موږ نه سو کولای بعد تجاران هم لاغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه توکي نه سي راوړلی د ایران له خوا نه هغه هلته بندیزونه دي پې هغه هغه شیپو ته نه ورکوي هغه په هغه لاره باندې نه راځي هغه مجبوره دي بله لار نهشته همدا د کراچۍ لاره ده.
افغان صاحب ډېره مننه. له اوریدونکو لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شېبې راسره واورید. زحمت شي پر اجازه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
دا ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او دا ځل ومه ورځ کې مو له متفاوتو موضوعاتو سره هرکلی کوم. د تیرې اونۍ سیاسي او ټولنیز تاوده مسایل څه وو زما د پراګ همکاران به درته له مرکزي سټوډیو نه وړاندې کړي. راګرځو د تیرې یوې میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو له پاکستان سره د طالبانو ترینګلیو اړیکو ته. د دغو اړیکو د تریخجن وضعیت له امله پاکستان روسیو کې نیم میلیون افغانان راشړلي دي. جنوري میاشت کې لسلو زرو د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله اوږده کله لنډ وخت لپاره بند شي او نښتې هم له تیر کال راهیسې پنځو شپږو ته رسیدلې دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یې حکومت پښیمانه دی. پخوانی خارجه وزیر بلاول بوټو چې اتلس میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه یې طالبانو ته راغی هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څښلو نه د اوسني انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمان هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل خو د ټي ټي پي بهانه نیولی پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړی و چې افغانستان کې اوس د خوښي نظام راغلی مګر دا د خوښي حکومت سره ناندرې دروغ دي که رښتیا. اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړپوري ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونې ته لاړ شو. شم صاحب ستړي مشئ کله ته ووایاست بحثونه دا دي چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترینګلي دي زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوي دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده تقریبا. اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضې سیاسي مشرانو تېرو ورځو کې مولانا فضل الرحمن وویلې هغه څرګندونې وکړې چې د دې نه نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډېر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته دی چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغې یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي هغه دوی عملي کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې د دوی په مشرانو کې د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډېر خواخوږي د پاکستان ډېر ملاتړي به موجود وي مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډېره ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډېر لوړ دي او هغې هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغې وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره کړه توازی کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجې نه مني او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر.
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په اتیایمې لسیزه کې د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میزه یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي
د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین دغسې. طالبانو تیر شل کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په ښو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې و که ایرانی که څه هم وروسته هغې سره هم یو څه اړیکې جوړې کړې، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خوا ته دغه تګ راتګ ډېر دی او هلته دوی ته زمینه ډېره مساعده وه. نو دغه ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وي، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا ووایو چې مکمل دوی ډکټیټ کول او یا د دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپلو ګټو ته کتل، مګر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړۍ شته دی چې هغه یې د پاکستان د ګټو دپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو، تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی، یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې وو ډېر پټو، یعنی داسې نه وه چې پاکستان داسې و چې بعضې وخت یې په فشار راوستو. دوی داسې نه وو لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېده چې بس مستقیم د ایس آی د حکم لاندې دي او هغې چې وتسو، داسې نه وو. مشکلات یې لرل، مجاهدین هم په دغسې ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږي ډېره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کی خپه نه کی، او یو برخه داسې دي چې هغوی اوس غواړي چې موږ اوس پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو او د یو مستقل حکومت په توګه، د یو هیواد په توګه پاکستان باید راسره برخورد وکړي.
شام سر تاسو ویل چې دومره ډېر زیات خوږلنې هم د دوی ترمنځ په اړیکو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت، ملکی حکومت دی، حتی نظامی حکومت دی، د طالبانو راتګ ته خورا زیات خوشاله شي، او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه ووایي مولانا فضل الرحمن چې د دې نه خواږه خلک موږ ته نه شي راتلی په افغانستان کې، یا د دې نه پاکستان ته نږدې دوست دغه نه شي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نورو حکومتونو کې نه پاکستان لپاره؟
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي، نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشران یو، خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بحران رامخته شو او د پاکستان هم د هغې نه یو شل 15 کاله مخکې تاسیس شوی و. نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان هم دغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل 20 کالو کې همدا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي، که ظاهرا یې په رسمیت هم پیژندو، د امریکا فشار، د ناټو، د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله یې داسې زیات څه نه شله کوی، ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و، همدې دپاره یې کار کو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې، تګلارې همدې ته جوړولې. نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو، په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي، په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه، د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله که په کرخه باندې، د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تېرو ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې، پاکستان کې غبرګونونه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي، هغه چې د افغانستان واکمن شي، هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري، او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري، د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي همغسې څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل. یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو، او دوی ویلې چې چونکې زموږ به احسان مند وي، دی هلته عمر تیر کړی، ژوند دې تیر کړی، موږ ته ملاتړ کړی دی،
دی هفته د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسې زموږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی د هند سره کاړي کې ساتئ نو یعنی زموږ نظر زموږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات د طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکه اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی د روزل شوي ده د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم هغه اقتصادي دي د تګ راتګ دي لکه تاسو اشاره وکړه اوس دی د پشتپې په کانال کې لکه ستاسو کار یا نور مسائل دي. زه د کونړ باندې یو خبره نیم کېدی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول په کې معلوم دی افغانستان هیڅکله پخوا هم حتی د ایران سره هم موږ د چا حق نه دی خوړلی دومره موږله زورور هم نه یي موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی مګر دوی په داسې مسایلو کې هم دوی مداخلې کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دي پاکستان هر کوشش کوي پنځه لکه نه زیات مهاجر راوشړل شول په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړي تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفه یي ډول باندې کله میاشت هم بند شي او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرونه داسې کړي چې طالبان په فشار لاندې ونیسي. فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوسه پورې داسې ځان نه دی دی ثابت کړی چې دی یو مسؤول حکومتي او یا خپل ولس ته دی جوابګوي. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوي د هغې ضرورتونو د هغې اړتیاوې د هغې پوره کولو کوشش کوي د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي نو بیا هغه که نړیوالې اړیکې تنظیموي د ګاونډیانو سره اړیکې جوړوي د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي هغه خپل د دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغسې اړیکې تنظیموي. طالبان خو اوس یو سرزوري روانه کړې ده دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نه یو که د ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پرې راشي بیا وایي چې زموږ نه دی په کار رسمیت زموږ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې. نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت ترلاسه کړی دی مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغه یې بس په دې نوم باندې چې زه اسلامي شریعت او دا نافظه و نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي. کله چې یو مسؤول حکومت وي هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري.
دا د ولسونو خبره دی وکړه دې خواته هم پښتانه دي خواته هم پښتانه دي او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده که پښتانه نه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي. فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په دا اوس کې چې روان دي افغانانو سره نیول دي بې عزته کول دي لوټل دي شړل دي ویزې قطع کول دي.
شینواره صاحب څوک چې دغه د پاکستان چارې ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی هلته ده د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلشمنټ دی نه لږ ډېر خبرې هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی. اوس خو کاملا سل فیصده پاکستاني نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه ده هغه د دوی ناکامه شوه بیرته د دوی غاړې ته پرېوتله د هغې د پاره اوس دوی مستقیم راغلي دي هغه چې وایي جلو ته ناست دي دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي په استثناء یو نیم به پکې اسه راغلی دا خو ټول د خاص د استبلیشمنت خلک دي او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري. د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي نو مشکلات به لرو سره منګه که د مولانا فضل رحمان دی او که بل دی او که بل دی د نواز شریف او د زرداری پورې ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي مګر یو درنوالی لري او یو سابقه لري مبارزه یې کړې ده په دې وطن کې سیاسي پختګي لري. اوس خو دی داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د دې استخباراتو خلک دي او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولې دي دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستی دی یا یې کاکړ راوستی دا خپله دې قومونو ته توهین دی خپل دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دی هغه باید غږ پورته کړی وی داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله مګر داسې په غټه کچه ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د دې اسټبلیشمنټ حاکم دی نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجي نه کړو ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري بلوچان خو ګورو هغه عملا هغې وسله واله جګړه روانه کړې ده او نور قومونه هم یعنې دا نشو ویلی چې بیا حتی سندیان
چې دا د هغې پاستازي توب دی، اوس مکمل کاملا اسټبلشمنټ، نظامی اسټبلشمنټ اوس واګه په لاس کې نیولی دی، او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي. اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوځ او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي، او د دوی د او موږ یعنی اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي، هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوځ چې څه خوښ وي هغه نتیجې به ترلاسه کوي.
انجام دا نتیجې ته به راشو، بس به هم راټول کړو. اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وایي که ملکی حکومت ورته وایي، د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکی درته څنګه ښکاري؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو خوږولو ښایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښه نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم په خوښ نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري، مګر اړیکه داسې خرابولو حتی د دوی په ګټه هم نه ده او غواړي هم نه، او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي، مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو په کنټرول نشته دی، یعنی دوی اچوي بدلې ناخواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي. دا دوی محاسبه کړې نه وو، دوی داسې فکر نه کوو چې ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي، او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو، اوس هم زموږ د پراګ سټوډیو ته ورستنیږو. زما له همکارانو نه به تاسې د تېرې اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واوري.
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه. د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې. په بدخشان کې یوه روسۍ الوتکه ولوېده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندرې افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی ترسیس جنرال عاصم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسایل تیره اونۍ د خبرونو سر ټکی وو. د تیر یک شنبه په ورځ په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیرې سې شنبې په ورځ د تورخم دروازه له لس ورځني بندیز وروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یوه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته دې د مارچ تر یوویشتمې وخت ورکړل شي، وبخښي تر یو دیرشمې وخت ورکړل شي چې هغوی پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. خو دا له څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تېره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سري ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان زبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه خپره کړه، دا راپور ناسم په هوای او باله د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ د بیلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور جونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یونامال قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی کوي دا تیری نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار ترسره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه پر ورځ د دویم پرلپسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومان او وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړي دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سرګندونو چې ویل تاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسي تاس خبري آژانس ته ویلي چې د روسي، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسي د بهرنیو چارو د وزیر حق څرګندونه هم راخستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د شوزو او جنونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنه څخه سرغړونه کړي. نو موري د چهارشنبه پر ورځ د جنوري پر سلر وشتمه د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه پر رسمیت ونه پیژني چې خپل شمنه پر ځای نکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته سرګندونو په خبرګون ویلی وو چې د روسي په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه او ویل هغه کسان بچي د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوځ د لوی درسیس دا څرګندونه د پاکستاني چارواکو د حقو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس سخت دریځو وسلوالو او اسرائیلي پوځیانو ته د مرشوب لید اوشتو راپورونه، په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثي یاغیانو بریدونه او پر حوثي یاغیانو د امریکا او برېټانیا هوایي گزارونه د خبرونو سرټکی. بیرته سید شینوار ته ورګرځو
او له پراګ بیرته هم ستړي بشي په همدې سره زموږ د دې اونۍ اوومه ورځ پای ته رسیږي. په لوی عالم سپار
ل دردا ټپي وایم هلک دا موایې چې زه خوشاله یم دزل په سر مې نوېشتې بس سر پستر گو بدے کلو وین دوار لسمیش کو کے راشوا عزت ہم یو دلے سم و گورم دیار دی دنالوے اخترا تیرا تو تین انتظار کھو میا نا دکڑ مار دا سر خامارا وائے تید خوڑم نو خبر کڑے با دے وما دما دزل بازار دیوران کو و دیوران شبی بازار دیارا شمیا نا باد یار چلتا زموا د خوشالے نہ خوب لے موت ناراضی نہ کبا کا بلتا روانے گم دفتے نہ زار شم جا بہو کھوتی دنو ریزوانا تچ پسرو شندو زنگے دے لفو باؤں زمانا تجھے پسرو شنڈو دنگے دے لفو بروں زما جانان زما کی وای شد قدم خاورے رنج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈے او پسر با غنڈے چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان زوری وای بد نصیبا او یار تو خوب کند وی نما کل کا کرتا خوشحالی مسافر لا غم اوخ کے تو یو ما کبھی یار جون دن گران دے وا چشنا نوی ز وطن سبے وطن خلق دیار لغما پایم او لکچی بوٹے پو بولو شوینینا سایپ دیلو یا دنیا کے نو بغیر لیارا جونی آواز دے رب ما دایت زمان آواز تو رائے کے چت فلا نے پواد زم ترے وہاں او دلی ونے دخ پلشنا غم نکلما یا رکم کم پلو بزما یا رکم او دلی ونے دخ پلشنا غم نکلما یا رکم کم پلو بزما یا رکم کم پلو بزما یا رکم زمین کور د خیال زانگو دوا توپ کی زانگی بچائے اشلی گی لڑنا زمین یار میں پیدا نکو دنیا میں چاند کا گٹ پگٹ اگر زید کسل کا سما و خرما ٹول ران نه هیر شي چې د سترګې ونیلم که فکر بند په ځولن وکړم او چې رانه خلاص شي برابر جانا لدینا لتی خپل بل خرا کرو تابد صبر خزانی مندلی بنا مات پرکڑے جواب رکھا او زنگی دلی یاری نورن من ما صبر دزرا کے خاوندوا بی وفا شنا پخل نیا دوما صبر بکرم خیرا بنکرم صبر دیر خد بریال بشم میانا سچے جانان جانان کی دلے مات سکڑی وے مات سکڑی